طوالي سوچ مرو تاسو خپل په اکاسي کې دا اکاسي په جوړولو البته کې په هغه وسایلو کې کولای شو چې د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو او یو هم ګران زکون کو خپل مایع امونیا چې د یخچالونو کې د سړولو لپاره البته یعنی د تودوخې د جذبولو لپاره موږ تاسو کولای شو چې شو وکړو د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو په صنعت کې د امونیا څخه یوریا لاسته راوړلی شو چې یوریا چې کله لاسته راځي خپل یوریا یو کیمیاوي سره ده او د نباتات لپاره ډېر اړین او مهم شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې مراو تاسو ارزونه لرو چې ارزونه کې اوسو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري ترڅو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. لومړی سوال نایتروجن څه ډول غاز دی. دوهم سوال د نایتروجن کیمیاوي فعالیت څومره دی. دریم سوال ګرانو زده کوونکو د نایتروجن لاسته راوړل په یو کیمیاوي معادله کې وشایست. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست په شی چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات می ومنی. ګران زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیات. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوسته راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌ای یعنی تناوبي جدول چې د یولسمې صفحې څخه پیل تر شلمې صفحې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي 113 عنصرونه پیژندل شوي دي او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي چې په هغوی کښې دوه نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونی خاصیتونو په درلودلو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وو ورزیات او یا هم اضافه کړل چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو په 1800 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول چې مندلیف تر هغه وخته پورې 23 عنصرونه کشف کړي وه چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه وه تر اوسه پورې د هغوی لپاره به په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 40 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دیشته خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړه ده چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل چې افقی قطار ته پریود او عمودی قطار ته گروپ ویل. او خپل په دوراني جدول کې او پریود او اتلس گروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه مو شو تاسو مخکې مو ویل په درې بنسټیزو ډلو چې یو هم د غسخ فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوی دی. گران زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټمي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی، همدې ترتیب په اوو پیریودونو او اتلسو ګروپونو باندې ویشل شوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې سو عنصرونه وجود لري، سو یې طبیعي او سو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلي. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي. چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دوی کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوګوني خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، فیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې، چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویله په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوی دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په ای سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بس کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویله چې شپږ عنصرونه قرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي، دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي، او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکوریم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر لیوریم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي چې اول ګروپ دوام گروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وو چې اته اصلي ګروپونه کرا لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا درېیم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسېږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وو، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسېږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسېږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلېږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او د ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو، خو اوسپنه چې ده د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کېږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کېږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کېږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی دا د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډېر کم پکې لیدل کېږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کېږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونې خاصیت د خپل ځانه شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځانه څخه ښيي. دا اوس موږ او تاسو د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کښې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورته والی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویله، خو بیا هم راځو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژیکي سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو په لرلو سره دوی هم ډېر مهم ورته والی لري، یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندني قشر کښې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو مخکې وویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو که چیرې نور د په همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس راځو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او درېیم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله ده تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په درېیم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه لري، نو په هغه وخت کښې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کېږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځانه څخه نه شي، نو ځکه ورته غیر فعاله عنصرونه ویلی سو، ځکه چې دوی په خپل اخري قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګران زده کوونکو په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې د خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخري قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو راځو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې دی د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د څټک خوړلو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دی د برېښنا لږ تیرونکي دي، د څټک خوړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، دلبس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څه سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل دپاره په کوم کال کښې او د کوم عالم په وخت کښې منځته راغلي؟ دوهم سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هرې برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ مننه ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملونه، چې د پنځه شپېتمې صفې څخه پیل پر درو اویم صفې پورې به پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو د مخه د عضوي مرکباتو فزیکي خواص او ډولونه ولوستل په تیر لوست کښې. په همدې اړه موږ او تاسو پوره معلومات ترلاسه کړل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د فزیکي خواصو سربیره دوی هم کیمیاوي خواص هم درلودل. اوس راځو موږ او تاسو د عضوي مرکباتو تعاملونه وایو. که چیرې یوه مڼه یا یوه کیله چې خپل دواړه میوې دي، تازه میوو د جمله څخه شمېرل کېږي، که چیرې په آزاده هوا کې پریښودل سي او وروسته له یو څه وخت وروسته هغوی خپل رنګ کې یو څه بدلون او تغییر راولي، یعنې رنګ یې تغییر وکړي، که چیرې دغه بدلون خپله د موجودو عضوي موادو چې د هغوی یعنې خپل رنګ او خاصیت بدلون ورکړي، دا خپله یو کیمیاوي تعاملات له کبله څخه په دوی کښې بدلون او تغییر رامنځته سوی دي. چې زیات شمیر داسې عضوي مرکبونه هم شته چې خپله په صنعت کې د ډېرو ګټورو موادو په توګه کارول کېږي، چې یو هم له هغوی څخه الکولونه دي، د دارو یا درمل دي، پلاستیکونه دي او داسې نور دي، چې دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې منځته راغلي دي. نو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي خواص په مطالعه سره به موږ او تاسو دا زده کړو چې عضوي مرکبات کوم ډول کیمیاوي تعاملونه سرته رسولی شي او د کومو شرایطو لاندې کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې عضوي مرکباتو تعاملونه پیژنو. ګرانو زده کوونکو، د عضوي تعاملاتو مرکبات چې دي خپله یو شمېر کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي، چې عبارت دي له تعویزي، جمعي او داسې نورو څخه، چې هر یو یې موږ او تاسو په ترتیب سره کولی سو چې مطالعه کړو. خپله عضوي مرکبات چې وه هغوی هغه مرکبات وه کوم چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او داسې نورو عنصرونو لرونکي وي. دا ټول عضوي مرکبات دي چې مختلف تعاملات موږ او تاسو ویل چې سرته رسي. یو هم له هغوی څخه تعویزي تعاملات وه، جمعي تعاملات دي، هایدروجنیشن، دی هایدروجنیشن، هایدرولیز، تحمض، سون مواد او داسې نور، یا هم د ارجا، داسې نور ټول کیمیاوي تعاملات دي چې موږ او تاسو هر یو یې په ترتیب سره پایو نمبرای را زو گران از دکون کو مجالتا سو تاویزی تعاملون لرو چی تاویزی تعاملون هم یو هم ده عضوی مرکبات ده تعاملون سخش میرل کیجی چی ده خپل حق تعاملات تول کیجی چی ده یو مرکب ده مالیکول یو یا سو اتوم اتومون ده نور و اتومون پا واسطه ایواز شی یا هم دست باید وویل شی کچیری پا مشبو هایدروکربونون کشی تاویزی تعاملون تر سرسی مجالتا سوی چی ده خپل یو تاویزی تعامل مثلا د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو دلته متوجه شو د میتان غاز د کچیر د میتان غاز د کلورین سره د رڼا پښتون کښې تعامل وکړي چې خپل کلورین یو هلوجن د او میتان خپل یو غاز د نور یا د رڼا په موجودیت کې دوی یو د بل سره تعامل کوي. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې د هلوجن یا د کلورین یو اټوم راځي د میتان غاز د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې عوض کیږي او د میتان گاز یو اتم هایدروجن رازی د کلورین گاز یا هلوجن سره چشکویږي د یو کلورین په ځای باندې عوض کیږي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو په دې سره موږ او تاسو یو هم په دې تعامل کښې مثال کلورین راله د هایدروجن ځای ونیول او په همدې ترتیب هایدروجن راله د کلورین ځای ونیول چې په نتیجه کښې یو هم میتایل کلوراید مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکړه او په نتیجه کښې دلته ACL تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید چې موږ او تاسو وینو په لاس راکړل سو چې دا خپله یو تعویزي تعامل بلل کیږي. هر کله چې موږ او تاسو په یو مرکب او یا یو مالیکول کښې د یو مرکب یا یو مالیکول یو یا څو اتومونه واخیستل شي د نورو اتومونو پر ځای باندې یا هم په واسطه باندې عوض شي دې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات ویلی شو. نازو ګرانو زده کوونکو د بنزین په تعویزي تعاملونه وایو چې په بنزین کښې یا د بنزین د کړیو بنزین لرونکو کړیو راځو ګرانو زده کوونکو د بنزین تعویزي تعاملات وایو چې خپله بنزین هغه مرکب ته کوم چې د مشبو هایدروکربونونو په څیر تعویزي تعاملونه سرته رسولی سي. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د ګوګړو د تیزابو په شتون کښې د شوري تیزابو له سره کله چې دوی تعامل کوي دلته او په همدې ترتیب موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین په لاس راکوي لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې ځای کښې وینو. دا بنزین ده چې د کاربونونو شمېر شپږ د هایدروجنونو شمېر هم شپږ. دا بنزین مرکب اخیستل کیږي د یو شوري تیزابو سره یا هم مثال د ګوګړو تیزاب سره چش کوي د ګوګړو تیزابو د کتلیس په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو د نایترو بنزین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي او په همدې ترتیب اوبه په لاس راکوي. یعنی دا چې د نایتروجن عنصر یا هم نایتروجن ډای اکساید سره د اکسیجن چش شوی ده د هایدروجن یو اټوم راغلی د دې سره عوض شوی ده او د دې یو اټوم راغلی د بنزین په کړۍ دلته چش شوی ده تعویز شوی چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین مرکب په لاس راکوي. هغه هایدروجن چې د اکسیجن سره یو ځای شو یا عوض شو د نایتروجن ډای اکساید پر ځای باندې موږ او تاسو ته اوبه یې په لاس راکړه. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو موږ او تاسو نور مثالونه هم لرو نور بیلګې هم لرو چې همدغه دې مثال ته چې موږ او تاسو نایترو بنزین په لاس راکوي دلته د بنزین په کړیز شکل سره موږ او تاسو وینو په دې ډول سره د دوی ساختمان په دې ډول سره ده چې دا خپله بنزین ده اخیستل کیږي د شوري تیزاب سره د سلفوریک اسید په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي. تعامل تعویزي تعامل چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته نایترو بنزین راکوي چې د نایتروجن ډای اکساید د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې عوض شو او یو اټوم هایدروجن راله د نایتروجن ډای اکساید په ځای باندې عوض شو اوبه یې په لاس راکړه او دلته نایترو بنزین موږ او تاسو وینو چې په لاس راکړل شوه. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو وایي که چیرې بنزین ته موږ او تاسو د کلورین سره داسې تعامل ورکړو چې د فیریز په موجودیت کښې وینو چې موږ او تاسو بنز کلوراید په لاس راکوي او ACL تیزاب راکوي. یعنی دا چې کلورین د یو اټوم هایدروجن په ځای باندې عوض شو او یو اټوم هایدروجن راله د کلورین په ځای باندې عوض شو په نتیجه کښې بنز کلوراید او ACL تیزابونه لاسته راله. ګرانو زده کوونکو دا وو د بنزین تعویزي تعاملات. تاسو یو هم موږ او تاسو د جمعی تعاملات ترازو چی دا هم دا عضوی مرکبات دا تعاملات دا جملے سا خشمیرل کیری چی جمعی تعاملات حاغ تعاملات تا ویل کیری چی دا بیلا بیل موادو دوا یا سو مالیکولون یو لبل سر دا سی تعامل کوی چی پا پای لکشی مراوتاس تا نیوی مرکبات یا نیوی مالیکولون جوڑے وی لکسنگا چی مراوتاسو پا دی مثال کشی وینو دلتا وینو چی مراوتاسو ایتلین دا چی دا کاربون او کاربون پر میں دو گونی آڑی که دا ایتلین مرکب اخصل شوی دا برومین سر تعامل ورکول شوی دا دلتا دا برومین یو آتوم رازی دا ایتلین سر چشکیجی یو زای کیجی کلا چی یو زای شو پا نتیجه چی مراوتاسو وینو چی پام دی ترتیب یو آتوم برومین دا ایتلین دا دی کاربون سر پاڑی که شوی دا او بل برومین آتوم دا دی ایتلین دا ایتلین دا دی کاربون سر یو بس شوی دا او دا دی دوگون آڑی که یو گون آڑی که بانی تبدیل شوی دا او پا نتیجه چی مراوتاسو وینو چی دای برومین دای برومو ایتان په نوم سره یو مرکب مجاو تاسو ته لاسته راکړه چې دا خپل یو جمعي تعامل ده چې په نتیجه کښې مجاو تاسو وینو چې یو نوی او بیل جلا مرکب په لاس راکړل شوی دی. او په همدې ترتیب سره نور نور مختلف مثالونه هم ورکولی سو. یو هم دا چې که چیرې ایتلین ګاز واخیستل سي د هایدروجن په واسطه د نیکل په موجودیت کې هایدروجنیشن سي په نتیجه کښې مجاو تاسو وینو چې د دوه اټومه هایدروجن راځي د ایتلین د دې کاربون او د دوام کاربون ون سره یو وسخیږي د دوی دوه ګونه اړیکه په یو ګونه اړیکه تبدیلیږي او بالاخره موږ او تاسو ته د ایتان په نوم سره د ایتین په نوم سره یو مرکب لاس راکړي چې دا خپل یو نوی مرکب شو چې یو جمعي تعامل د دوی ترمنځ صورت ونیول شو. خو زیات وختونه ګرانو زده کوونکو الکینونه له هلوجنی تیزاب سره هم جمعي تعاملات سرته رسوي او په پایله کښې نوي مرکبات لاسته راکوي او داسې نور نور که چیرې له اوبو سره د ګوګرو تیزاب په شتون کې تعامل وکړي هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته نوي یا هم د ایتانول یو مرکب په لاس راکوي. خو عموما الکینونو له هلوجنونو یعنې کلورینو برومینو او آیډینو سره که چیرې موږ او تاسو متوجه سو د دوی ترمنځ جمعي تعاملات ترسره کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کښې موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو چې د هایدروجنیشن په تعامل کښې موږ وایو که چیرې یو غیر مشبو هایدروکاربونونه په نظر کې ونیسو چې غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه خپله الکینونه او الکینونه دوی چې وه یو غیر مشبو هایدروکاربونونه وه که چیرې په د دوی د هایدروجن په واسطه سره د سرپو پلاتینو او نیکل کچلیس په موجودیت کښې که چیرې غیر مشبو په مشبو باندې تبدیل شي او په نتیجه کښې الکان په لاس راکړي یا هم الکان ورنه حاصل شي دا ډول تعاملاتو ته موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو. د بېلګې په توګه تاسو په دې مثال کښې وینئ که چیرې دې ته موږ او تاسو وګورو دلته یو دوه اټومه هایدروجن اخیستل کیږي د یو مرکب په اساس چې هغه مرکب ده دا مرکب د خپله پروپین ده که چیرې د هایدروجن او د پلاتین کتلیس په موجودیت کې د هایدروجن په واسطه هغه هایدروجنیشن سي او د هایدروجن اټومونه راشي د دوی د هر کاربون سره ایواز شي موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه تبدیلیږي او بالاخره موږ او تاسو ته د غیر مشبو هایدروکاربون په مشبو هایدروکاربون باندې تبدیل کړ چې خپله یو د پروپان په نوم یو الکان یې موږ او تاسو ته په لاس راکړه او مشبو ته تبدیل شوه عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه ده. یا هم په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو که چیرې ایتین واخیستل سي د دوه اټومه هایدروجن په موجودیت او د نیکل په کتلیس په موجودیت کښې تعامل ورکړل شي یعنې هایدروجنیشن سي هایدروجن اټومونه راځي د ایتین په مرکب کښې د هر کاربون سره عوض کیږي د دوی دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه تبدیلیږي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې غیر مشبو هایدروکاربون په مشبو هایدروکاربون یعنې الکان باندې تبدیل شو چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته موږ او تاسو ایتان لاس راکړه چې دوه اټومه کاربون او شپږ اټومه هایدروجنونه خپله یو الکان سو چې دا غیر مشبو په مشبو هایدروکاربونونه تبدیلول د ځینو کټلستونو په موجودیت کښې چې عبارت د نیکل پلاتینو او سرپو څخه وه عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه و. تاسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدو چې د ارزونې په برخه کښې موږ او تاسو د یو څو سوالونه لرو چې لومړی سوال د عضوي مرکباتو تعاملونه کوم دی نمونه واخلی سونه و تعاملات مو تاسو ولوستل او مو لیدل و مو پیژندل د مثالونو سره. دوام سوال د تحمز او ارجاع ترمنځ توپیر وشیاست. دریم سوال جمعی تعامل تعریف کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسید. ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو دکون کو هیله لرم چی طول بجوڑو او صحت منده بیاسته. زدیانا سلحی تا سطولو تا دلسم طولگی کیمیا مزمون لسم لوسته شرق لست بایم او هیله لرم چی دلوست برستنی شیبو پرمی ملتیا وکره. گرانو دکون کو زموج او ستاسو ننانی ورز درسی موضوع ده د مالیکولونو جورشت او کتبیات چی د اتاتیه ایمی صفه تخه پیل تر یو سلو څلورم صفه پورې دوام لري. څلورم سفر کې لسم لوست دی زموږ او ستاسو. خپلو زده کوونکو لومړی موږ او تاسو د مالیکولونو په کتبیت او جوړښت پورې بحث کوو چې د مالیکولونو کتبیت او جوړښت په دوو برخو ویشو چې یو کتبي مالیکولونه او بل غیر کتبي مالیکولونه. چې لومړی موږ او تاسو غیر کتبي مالیکولونه پیژنو. غیر کتبي مالیکولونه که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورځې په متناظر ډول تقسیم شي د دوی ترمنځ یو غیر کتبي مالیکولونه رامنځته کیږي. چې په دې ډول مالیکولونو کښې غیر کتبي اړیکه شتون لري او د اټومونو ترمنځ یې الکترونیګاټیویټي توپیر چې ده هغه صفر یا هم له صفر څخه یا هم له صفر اشاریه پنځه څخه کمه وي. لکه د کلورین او کلورین د اټوم ترمنځ یا هم د هایدروجن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینو. لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن چې ده په ازاده بڼه نه بلکې په مالیکولي بڼه موندل کیږي چې هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یوه غیر کتبي اړیکه شتون لري او د دوی هغه الکتروني ورځې چې دی هغه په غیر متناظر ډول سره یا هم یعنی په متناظر ډول سره ترتیب سوي دي یعنی په مساویانه ډول سره ترتیب سوي دي. نو تاسو وګورئ د دوی الکترونیګاټیویټي انرژي مساوي ده په 2.2 سره. همدې ترتیب د هایدروجن اټوم الکترونیګاټیویټي هم په 2.2 سره ده. نو د دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه رامنځته سوې ده. نو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته سوي دي. خو قطبي مالیکولونه بیا که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورځې په غیر متناظر ډول تقسیم شي یعنی په مساویانه ډول تقسیم نه شي خو قطبي مالیکولونه د دوی له څخه رامنځته کیږي. او په قطبي مالیکولونو کښې د الکتروني ورځو کثافت چې د هغه د الکترونیګاټیویټي د اټوم خواته انحراف کوي او د دوی ترمنځ یوه قطبي اړیکه جوړوي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د HCl په مرکب کښې یا هم هایدروکلوریک اسید تیزاب کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د هایدروجن او کلورین ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته سوې ده. هایدروجن وینو چې د چا له نظر قسمن مثبت چارج درلودلو پر اساس باندې او کلورین چې د قسمن منفي چارج په درلودلو پر اساس باندې یو له بل سره تعامل کوي چې هایدروجن الکترون ورکړی دی یعنی د لاس ورکړی دی. نو دلته د دې ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته سوې او د دې الکتروني ورځې چې دي د غیر قطبي مالیکولونو په شان په متناظر ډول سره نه دي په غیر متناظر ډول سره دي په مساویانه ډول سره نه دي. یو طرف ته زیات یو طرف ته کم یو طرف ته مثبت بل طرف ته منفي چارج درلودلو پر اساس باندې وجود لري. نو ځکه وایي چې دا قطبي مالیکولونه دي. مخکې له دې چې موږ او تاسو مثال راځو خپله د ولانسي کشر یا هم د مالیکولونو هغه مرکزي اټوم موږ او تاسو پیژنو چې هغه چشته یا هم چشته ویل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو د مرکزي اټوم ولانسي کشر پیژنو. څه فکر کوئ ګرانو زده کوونکو چې په مالیکولونو کښې مرکزي اټومونه څه ډول اټومونه دي یا هم څه ډول اټومونو ته ویل کیږي؟ راځو ګرانو زده کوونکو مرکزي اټوم پیژنو چې مرکزي اټوم څه ته ویل کیږي. په یو مرکب یا یو مالیکول کښې د هغه اټوم څخه عبارت ده چې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا هم لوړ
ولانس ولري چې دې ته موږ تاسو مرکزی اټوم وایو. د بیلګې په توګه ګران زده کوونکو تاسو دا دوه مرکبونه وینئ چې یو د میتان ګاز ده او بل برومین ترای کلوراید ده چې موږ تاسو یې په دې کې غواړو چې د مرکزی اټوم وټاکو. چیرې موږ تاسو د میتان ګاز ته متوجه اوسو، د میتان په ګاز کښې موږ تاسو وایي مرکزی اټوم هغه اټوم ته ویل کېږي چې په هغوی کښې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا لوړ ولانس درلودونکی وي. نو موږ تاسو د میتان په ګاز کښې کاربون وینو چې مثبت څلور اکسیدیشن نمبر درلودونکی دی، یعنی ولانس یې مثبت څلور ده، او د هایدروجن ده مثبت یو ده. نو مثبت یو زیات ده که مثبت څلور؟ مثبت څلور زیات ده. موږ او تاسو وایو چې کاربون خپله د میتان په ګاز کښې دلته کاربون عنصر چې ده یو مرکزی اټوم ده. نو په همدې اساس ده په مرکز کښې ترتیبوو، او چهار طرف ته موږ او تاسو څلور نورې اړیکې د هایدروجنونو سره ترتیبوو چې دا خپله یو مرکزی اټوم ټاکل سو. په همدې اساس تاسو راسې وګورئ د برون ترای کلوراید په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د په دې کښې بیا موږ او تاسو برون مرکزی اټوم ټاکو. ولې؟ ځکه چې د برون هغه اکسیدیشن نمبر یا ویلانس زیات نسبت چا ته؟ نسبت کلورین ته. د کلورین ده منفي یو ده. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو برون مرکزی اټوم کړ. دې ته موږ او تاسو مرکزی اټوم وایي، یا هم د مرکزی اټوم ټاکل وو. راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم د الکترونی ساحې دی چې هغه هم باید موږ او تاسو وپېژنو چې الکترونی ساحې څه ته ویل کېږي. هره یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، یو طرفه اشتراکي اړیکه او الکترونونو هغه ازادې جوړې ته موږ او تاسو یو الکترونی ساحه ویلی شو. که چیرې موږ او تاسو وګورو، هره یو ګونې اړیکه، دوه ګونې اړیکه، درې ګونې اړیکه، په همدې اساس یو طرفه اشتراکي اړیکې ته او د ازادو جوړه الکترونونو ته موږ او تاسو یوه الکترونی ساحه وایو. بېلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو د امونیا یو مرکب په نظر کې نیسو. د امونیا په مرکب کې که چیرې موږ او تاسو د هغوی موډل ته وګورو، نو تاسو وګورئ، اول خو موږ او تاسو د دوی ترمنځ هغه مرکزی اټوم وټاکئ چې هغه نایتروجن ده. اوس راځو د نایتروجن، که چیرې موږ او تاسو د هغې ویلانسي کشر ځیر سو، دی په خپل ویلانسي کشر په آخري مدار کښې موږ او تاسو وینو چې دی څو دانې څو الکترونونه ایښي دي، یا هم څو الکترونونه لري په خپل ویلانسي کشر کې. موږ او تاسو وینو چې دلته د پنځه دانې الکترون اټومي نمبر اووه ده. په لومړي مدار کې دوه، په دوهم مدار کې یا په وروستي کشر کې پنځه الکترونونه لري. نو په همدې اساس درې اړیکې یوازې د هایدروجنونو سره، یا یو یو الکترون یوازې د هایدروجنونو سره په شریک ډول ږدي، خو پاتې دوه نور الکترونونه د آزاد جوړې په شکل سره ترتیبوي. اوس موږ راځو د دوی ترمنځ او تاسو ګورو چې الکترونی ساحې کومې ساحې ته ویل کېږي. موږ او تاسو ویل هره یو ګونې، هره یو ګونې، دوه ګونې. نو دلته موږ او تاسو یو ګونې یو، دوه، درې، او هره آزاد جوړه الکترونونه وجود ولري، دې ته موږ او تاسو الکترونی ساحه وایو. اوس نو چې دا الکترونی ساحه سو، په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو څو الکترونی ساحې لرو؟ یو، دوه، درې او څلور. څلور الکترونی ساحې وجود لري. همداسې مختلف نور مثالونه هم ورکولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د اړیکو زاویه هم پېژنو چې د اړیکو زاویه څه ته ویل کېږي. په یو مالیکول کښې، یا هم د یو په یو مرکب کښې، د درې وصل شوو اټومونو ترمنځ زاویې ته، یا هغه زاویوي اړیکې ته موږ او تاسو خپله د اړیکې زاویه وایو، یا هم ویلانسي زاویه وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو، په دې ځای کښې موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید لرو. د المونیم ترای کلوراید په مرکب کښې که چیرې موږ او تاسو د هغوی ساختمان ته وګورو، د هغوی قطبیت ته، ته وینو چې د المونیم خپله یو الکترون د دې کلورین سره په همدې ترتیب سره ټول سره یو یو الکترون په شریک ډول شوی، او د دې ترمنځ هغه اړیکه تاسو وینئ د دوی د اړیکو ترمنځ. دلته موږ او تاسو وینو چې دغه اټومونه یو له بل سره وصل شوي دي. دغه د اټومونه وصلېدل د دوی ترمنځ یوه زاویه رامنځته کېږي، چې دغه زاویه ته موږ او تاسو خپله د اړیکو زاویه وایو. دې ترتیب راسي د برون ترای فلوراید په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د هر اټوم د وصلېدلو پر اساس باندې دلته یوه زاویه چې شوې ده رامنځته شوې ده، او هره زاویه ځان ته ټاکلې درجه لري، چې دې ته موږ او تاسو د اړیکو زاویه وایو. دا د اړیکو زاویه چې دي ځینې لامنونه لري ګرانو زده کوونکو، چې هغه لامنونه یې یو خو ده، لومړی باید د مرکزي اټوم د هغه ازادو الکترونونو شمیر باید څه وکړو په نظر کې ونیسو، یعنی دا چې د مرکزي اټوم د آزاد الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د هغوی هغه اړیکه یا هم د اړیکو زاویه چې دی کوچنۍ کېږي، یعنی هر څومره چې موږ او تاسو وایي مرکزي اټوم چې د زیاتو آزادو الکترونونو په درلودلو سره د دوی هغه زاویه چې کېږي کوچنۍ کېږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ د امونیم په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د نایتروجن او د هغه ترتیب سره هر اټوم هایدروجن سره وصل شوی او بالاخره په پایله کښې وینو چې 102 درجې زاویه چې کړې ده رامنځته کړې ده. په همدې اساس یو بل لامل یې دا دی چې هغه د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي ده، هر څومره چې د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي زیاتېږي هغومره د دوی د اړیکو زاویه چې کېږي ورسره زیاتېږي، یعنی دا چې د مرکزي اټوم د الکترونیګاټیویټي او د اړیکو د زاویې ترمنځ دوی چې دي یو له بل سره مستقیماً متناسب دي، چې یو زیاتېږي هغه مقابل طرف هم زیاتېږي او یو چې کمیږي مقابل طرف هم ورسره کمیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. په همدې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دې الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې 2.1 هر څومره چې الکترونیګاټیویټي زیاتېږي زاویه یې هم ورسره لویږي. یو بل لامل ګران زده کوونکو هغه ده چې د شاوخوا د اټومونو الکترونیګاټیویټي ده، چې د شاوخوا اټومونو الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د دوی اړیکه کوچنۍ کېږي، هر څومره چې الکترونیګاټیویټي د شاوخوا د اټومونو د زیاتېږي د هایدروجن او د دې هایدروجن د زیات شوه د دوی الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې د دوی اړیکه څه کېږي د اړیکو زاویه کوچنۍ کېږي ورو ورو. دا هغه لاملونه وه چې د اړیکو په زاویه باندې یې تاثیر ګذاره یا اغیزه درلوده. یو هم راځو ګرانو زده کوونکو د ساده او دقیقو مالیکولونو د جوړښت تیوري ته، چې په 1940 کال کښې د سوژویک او پاولي دوه عالمانو د موږ او تاسو لپاره څرګنده کړل چې د مرکزي اټوم په شاوخوا کښې د الکترونونو آزادو جوړو ترمنځ د دتې قوه نظر هغه الکترونونو ته زیاته ده کوم چې په کیمیاوي اړیکو کښې برخه لري، نو ځکه د مالیکول په هندسي جوړښت باندې هم تاثیر لري، نو هر څومره چې آزادې جوړې ډېریږي د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کېږي، لکه څنګه چې تاسو د امونیا او د میتان په مالیکولونو کښې وینې. که چېرې موږ او تاسو وګورو دا د امونیا یو مرکب ده، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه یوه جوړه آزاده جوړه الکترونونه لري، کله چې آزاد جوړه الکترونونه ودرلودله د دوی هغه د الکترونی ساحې پر اساس د دوی هندسي جوړښت باندې تاثیر ګذاره تاثیر لري، یعنی د دوی آزادې جوړې زیاته سول نو د دوی ترمنځ هغه اړیکه څه کېږي ورو ورو میږي نسبت چا ته نسبت دوی ته، ځکه چې د دوی هغه د دتې قوه نسبت دوی ته زیاته ده، نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې د دوی هغه آزاد جوړه الکترونونه چې زیاتېږي دوی هغه د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو هغه هندسي جوړښتونو ته راځو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو خطي مالیکولونه لرو، چې خطي مالیکولونه خپله هغه ډول مالیکولونه دي چې دوی خطي جوړښت درلودونکي دي، یا هم دوی الکترونی ساحې په نوم سره هم یادېږي. دوی چې دي د ویسپر د تیوري پر اساس باندې د مرکزي اټوم په خپل شاوخوا باندې دوه الکترونی ساحې ولري، دې ډول مالیکولونو ته موږ او تاسو خطي مالیکولونه یا خطي جوړښتونه وایي، یا هم دوه الکترونی ساحې وایي. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ موږ او تاسو په دې ځای کښې مختلف مرکبات لرو چې د دې مختلف مرکباتو موږ او تاسو د دوی ترمنځ هغه خطي جوړښت وینو، او د دوی د اټومونو ترمنځ چې د ولانسي زاویه 180 درجې ده، او دوی چې دي د اس پي هایبرید درلودونکي دي. د مثال په ډول موږ او تاسو وینو کاربون ډای اکساید دی، د ایتلین مرکب دی، او داسې مختلف. که چېرې موږ او تاسو وګورو د کاربون ډای اکساید په مرکب کښې تاسو وګورئ د هر اټوم ترمنځ موږ او تاسو وینو دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه، او دغسې دغه اړیکې یې د یو خطي جوړښت پر اساس باندې چې شوي دي ترتیب سوي دي.
رازو گرانو زده کون کو دلوست پا دی برخ خشیر زوانه لرو چه او سو سوالون مطرح شویدی تاسو ده سوالون که جواب برکی. نمره سوال ده مرکزی آتوم الکترونیگاتیویتی پزیاده دو زره داری که زاویات سر دول کیجی کمیجی زیادیجی تاثیر نلری تاثیر لری. دوم سوال ده مرکزی آتوم ازادو الکترونون شمیر پزیاده دو زره داری که زاویات سر دول کیجی زیادیجی کمیجی تاثیر لری او تاثیر نلری. نن ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز